طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشه، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به جوړ یې، وختونه به مو په ښه ډول تیریږي او تر څنګ ستاسو درسونه به ښه روان وي. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د فارماکولوژي نوی درس پیلېږي. د فارماکولوژي په نوی درس کې نوی درمل پیژنو، زنګ سلفیټ، فیرس سلفیټ او ډروتا ویرین، دا درې درمل به په نن درس کې وپیژنو. لومړی به زنګ سلفیټ پیژنو، ورپسې به فیرس سلفیټ پیژنو او بیا به ډروتا ویرین پیژنو. یو څلوېښتمه صفحه زنګ سلفیټ ګورئ، په انګلیسي هم لیکل شوی دی زنګ سلفیټ. دا یو منرال دی، دا چې څه ډول منرال دی، څه ډول تاثیر لري، د څه لپاره دی، په اړه په نن درس کې سره پوهېدلای شئ. راځئ، لیکل شوی دی ګورئ، زنګ سلفیټ یو منرال دی. ګورئ، منرالونه موږ مختلف منرالونه لرو. د طبی زده کړې په لومړۍ دوره کې د منرالونو په حق له پوه شو چې بدن منرالونو ته هم اړتیا لري. منرالونه خاص مواد دي چې په بدن کې مختلفې اړتیاوې پوره کوي. زنګ سلفیټ هم یو منرال دی چې بدن ته د زنګ اړتیا پوره کوي. ګورئ، د زنګ اړتیا څوک پوره کوي؟ همدغه د زنګ سلفیټ مرکب دی. ګورئ، مرکبی منرال دی، بدن ته د زنک اړتیا پوره کوي. زنک بیا یو عنصر دی، ځکه په زنک سلفیټ کې په دې کې دغه مواد شته دي. نور لیکل شوی، زنک د بدن لپاره ډیر مهم دی. چې د معافیت سیستم قوي کولو، زخم رغولو، د پوستکي روغتیا ساتلو او د حجرو جوړولو کې مرسته کوي. دا مختلفې دندې دي. ګورئ، د زنک مواد د معافیتي سیستم په قوي کولو کې رول لري. دفاعي سیستم، ډیفنس سیستم قوي کوي. د ناروغیو په وړاندې کوم سیستم دی، د میکروبونو په وړاندې په بدن کې کوم سیستم دی، هغه قوي کوي. بل، زخم رغولو کې رول لري. که په بدن کې زخمونه وي، د زنک سلفیټ یو اغیز دا دی چې د زخمونه ژر رغوي. د پوستکي روغتیا ساتلو لپاره زنک مهم دی او د حجرو جوړولو په دې کې هم مرسته کوي. فرضاً ځینې حجرې ډیمیج شي، ویجاړ شي، یو زخم پیدا شوی دی، حجرات پکې خراب شوي وي، د دې لپاره هم زنک سلفیټ مهم دی چې پکې زنګ شتاری، ځکه د زنګ په سلفیټ کې زنګ شتاری. او ما وړاندې ویل چې دا د معافیت سیستم په قوي کولو کې، د زخم پر رغولو کې، د پوستکي په سم ساتلو کې او د حجرو په جوړولو کې، خصوصا هغه حجرې چې زخمی شوی وي، خراب شوی وي یا زړې شوی وي، په دې کې دغه مواد ډیر رول لري. استعمال یې، دا دغه زنک مواد کله استفاده کیږي یا دغه درمل د کله موږ استفاده کولای شو د زنک کموالی علاج لپاره زنک ډیفیشنسی ځینې وخت په بدن کې زنک کم شي نو د دې لپاره باید دغه درمل استفاده کړو ځکه زنک موږ په مختلفو موادو کې خوراکي موادو کې پیدا کولای شو خو هغه کسان چې زنک په خوراکي موادو کې ترلاسه نه کړي په دوی کې زنک کمیږي موږ ورته زنک سلفیټ ورکولای شو زنک سلفیټ بیا د درملو په ډول پیدا کیږي زنک سلفیټ د درملو په ډول پیدا کیږي ګورئ بل د ماشومانو د وده لپاره مهم دی هغه ماشومان چې وده نه کوي د دوی لپاره هم زنک سلفیټ په نسخه کې ورکولای شو د وده لپاره زنک سلفیټ اهم دی مهم دی بل د زخمونو د ښه کیدو لپاره هم زنک سلفیټ کارولای شو د زنک سلفیټ مواد په چپ طرف ته انځور کې واضح دي لکه مالګه دې ته ورته مواد لري او یادونه باید وکړم چې د زنک سلفیټو دغه مواد نه یوازې د پوډرو په ډول وي لکه تاسو ته چې معلومیږي په دې انځور کې ځینې کیپسولې هم شته دي ټابلیټس یا ګولۍ هم شته دي او د شربت په ډول هم پیدا کیږي یعنی دغه مواد په شربت کې هم ګډ شوي خو د دې زنک پوډر د بیا په اوبو کې استفاده کیږي کوم چې په انځور کې لیدل کیږي یعنی اوبو ته اچول کیږي لکه تاسو یوه پوړۍ څخئ هغه اوبو ته اچوئ بیا یې خورئ په دې ډول د دې پر ځای کولای شئ ګولۍ یا شربتونه استفاده کړئ چې هغه په اسانۍ سره استفاده کیدلی شي د استعمال په ځایونو باندې وغږیدو اوس فیرس سلفیټ پیژنو فیرس سلفیټ ګورئ فیرس سلفیټ فیرس سلفیټ دا ډیر مهم درمل دی ګورئ لیکل شوی دی فیرس سلفیټ د اوسپنې یو ډول درمل دی چې د بدن د اوسپنې یعنی آیرن کموالی پوره کوي د بدن د اوسپنې کموالی پوره کوي کله چې په بدن کې اوسپنه کمه وي موږ ورته فیرس سلفیټ ورکوو لیکل شوی دا درمل د وینې کمښت انیمیا په درملنه کې کارول کیږي موږ په ناروغیو کې بیا انیمیا وایو انیمیا یا د وینې کمښت یو ډول انیمیا هغه آیرن ډیفیشنسی انیمیا یا د اوسپنې د کمښت انیمیا ده که چیرې دغسې د وینې کمښت و یا انیمیا وه چې آیرن پکې کم و اوسپنه کمه وه د هغې په درملنه کې فیرس سلفیټ ورته ورکولی شو لاندې استعمال لیکل شوی دی ګورئ د وینې کمښت علاج کله چې وینه کموالی لري په وینه کې هیموګلوبین کم وي ځکه د هیموګلوبین د جوړېدو لپاره اوسپنې ته اړتیا وي د وینې کمښت علاج بل د حمل پر مهال د اوسپنې د کمښت مخنیوی د حمل پر مهال معمولا اوسپنه په بدن کې ډیره کمیږي د دې کمخونۍ له ستونزې یا د ناروغۍ سره معمولا میندې ډیرې مخ کیږي ځکه دوی شیدې ورکوي په هغې وخت کې هم ورسره ډیرې مخ کیږي او تر څنګ یې د پریگنانسی یا د حمل پر مهال دوی تر ډیره پورې ضایعات لري مهم مواد ماشوم ته انتقال مومي د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي نو د حمل پر مهال هم د فیرس سلفیټ دغه درمل د ګولۍ په ډول هم پیدا کیږي د شربت په ډول هم پیدا کیږي دا ورته ورکولای شو او د بدن د قوت لوړولو لپاره هم همدغه درمل ښه درمل دی دا فیرس سلفیټ شو فیرس سلفیټ د اوسپنې درمل دی هغه کسان چې اوسپنه یې کمه شوې وي د هغوی لپاره دغه درمل ورکول کیږي ګورئ یوه خبره هغه ډیره مهمه ده دلته ما درمل وښودل او کله چې موږ ناروغۍ وایو فرضاً زه به آیرن ډیفیشنسی انیمیا یا د انیمیا یا کمخونۍ ناروغي هغه په یوه موضوع کې رااخلم انیمیا به تشریح کوو مختلف ډولونه به یې تشریح کوو بیا به راوړو چې د اوسپنې د کموالی له وجې انیمیا یا کمخونی هغه به تشریح کوو بیا به لیکو چې کچری او کاس هغه د اوس باندې په کمخت باندې اخته او مونږ ورته فیرسل پیټ ورکو داغه درمل چې اوس یې وای د بیا تکرار کی او فیرسل پیټ په څومره اندازه سره مونږ هغه ورکولای شو هغه هم درته لیکم هغه ډیر اساسي ځای دی چې هلته تاسو ډوز هم در وښایم نو د ډوز په حق لاندې ښنه مال رای د جدول په بڼه هم درته راوړم او په د په ناروغیو کې هم درته راوړم که اوس تاسو ته ډوز تشریح کړم او بیا چې کله موږ ناروغۍ وایو هلته که ډوز بیا تشریح هم نه کړم ستونزه پیدا کیږي ځکه موږ هلته ناروغي وایو د ناروغۍ لپاره باید درملنه هم زده کړو په درملنه کې ډوز مهم دی نو که بیا هلته ډوز بیا ځلې درته راوړم دا نو بیا وخت ضایع کوي او که چیرې دلته ډوز راوړم هلته یې رانه وړم بیا نو هغه د ناروغۍ لپاره په سم ډول درملنه نشی وړاندې کولی ګورئ ځینې زده کوونکي شاید ووایي چې د درملو دغه ډوز استاد نه ښایي چې څومره یې مونږ ورکړو اوس لومړی قدم کې تاسو د درملو سره یوازې آشنا کوم بلدوم مو ډوز یې په هغه وخت کې زده کوو کله چې مونږ ناروغي تشریح کړو په ناروغي کې مونږ د درملنه په برخه کې ګورئ د ناروغۍ تشخیص کوو مختلف معاینات تشریح کوو د ناروغۍ پیژندنه کوو بیا د ناروغۍ لپاره اراز علایم چې کوم څه پکې شته وي فرضاً یوه ناروغي د یو نفر ټیبي لري دغه کس به د کومو نښو نښانو درلودونکی وي وزن به یې کم وي اشتها به یې خرابه وي دغه نښې نښانې تشریح کوو او په اخره کې درملنه په درملنه کې هغه ټابلیټس هغه ګولۍ چې مونږ ویلی دي د ټیبي لپاره بیا تکرار کیږي او ډوز یې هم درته ښایم ګورئ تاسو ډیر ستاسو له ډلې ځینې زده کوونکي ډیر لنډ فکر کوي هغه هر څه په یو وار غواړي او د دې لپاره ما په کلونه کلونه حتی ډیر وخت فکر کړی دی چې په کوم ډول دغه سیستم ښه برابر شي او زده کوونکي او محصلین راسره ښه وپوهیږي تقریبا اووه کاله په دې برخه کې موږ زده کړې کړي دي کتابونه مو لیدلي دي مختلف کتابونه مو مطالعه کړي دي چې په کوم ترتیب سره کتابونه جوړیږي نو هیله دغسې د ګورئ د ډوز په برخه کې تشویش مه کوئ ما خپله په طب پوهنځي کې په دریو صنفونو کې په دریو سیمسټرونو کې فارماکولوژي ویلې ده خو اما په دریو واړو سیمسټرونو کې ډوز راته نه دی ښودلی موږ به هم استاد ته ویل چې استاد دغه ډوز ولې نه ښایې د استاد ځواب همدا و چې دا تاسو ته په انټرنل میډیسن کې ښودل کیږي په داخله ناروغیو کې درته ښودل کیږي کله چې ناروغي ویل کیږي د هغې لپاره درته ډوز ښودل کیږي نو زه که چیرې ګوره یو بل علت له وجې چې ما ډوز نه دی راوړی دغه دی چې که ډوز درته وام ښایم تاسې باید مخکې له مخکې دا کار ونه کړئ چې په خپل سر دغه درمل توصیه کړئ د هغې وړاندې باید تاسې ناروغۍ ویلې وي چې هغه باید تاسې زده کړي وي له هغې وروسته درمل توصیه کړئ نو کله چې ناروغۍ مونږ وایو درمل مو تیار مخکې له مخکې زده کړي دي ګورئ د نمونو سره یې بلد یې د استعمال ځایونو سره یې بلد یې کوم درمل چې خطرناک وي هغې په اړه مو ویلې دي چې دا درمل په دې حالاتو کې ما استفاده کوئ نو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ د درملو په ډوز هم پوه شئ او په کومو ځایونو کې استفاده کیږي د دې دغه د استعمال ځایونه بیا هم درته تکرار شي دا ډیر په اسانۍ سره کیږي راځئ 24مې صفحې ته په دې کې ډروتاویرین پیژنو ګورئ څه ډول تلفظ کیږي ډروتاویرین ډروتاویرین درمل لیکل شوي دي ډروتاویرین یو ضد تشنج یا د جټکو ضد آنټي سپزموډیک درمل دی بیا وایم ډروتاویرین یو ضد تشنج تشنج جړکې ته ویل کیږي ځینې مهال به تاسو لیدلی هغه کسان چې مرګي لري هغې وخت کې ورته جړکې پیدا کیږي نو ضد تشنج یا د جړکو ضد درمل دی آنټي سپازموډیک درمل دی آنټي سپازموډیک هدف دا دی چې د جړکو یا د کلکوالي د عضلاتو د شخیدو ضد درمل دی نه پرېږدي چې عضلات شاخ شي لیکل شوي چې د عضلاتو د غیر ارادي انقباضونو مخه نیسي. ځینې وخت عضلات غیر ارادي کلکیږي، شخیږي، د دې مخه نیسي. څوک یې نیسي؟ ډروتا ویرین درمل. دا عضلات آراموي او درد کموي. عضلات څه ډول کوي؟ آراموي او درد کموي. کوم درمل؟ ډروتا ویرین. ګورئ، د جټکو ضد درمل دي. ځینې کسان جټکې لري، لسونه یې خوا دې خوا شړي، پښې کلکې شي، سره عضلات یې سره کلک شي، شخ شي، د دې لپاره موږ ورته ډروتا ویرین ورکولی شو. کارونه ګورئ، لاندې بیا هم لیکل شوې ده. د نس درد، ابډومینل پین، د دې لپاره، ځکه ځینې وخت د کولمو عضلات دغه سخت شي، سپزموټیک شي، د دې لپاره باید دا درمل ورکړو چې آنټي سپزموټیک خاصیت لري. د کولمو هغه عضلات به نرم شي، د نس دردونه به آرام شي. د هایز دردونه، ځینې محل چې هایز پیدا کیږي، رحم تقلوس کوي تر څو هغه اضافي وینه هغه بهر ته وغورځیږي. نو که چیرې ډروتا ویرین ورکوو، هغه تقلوس به ډیر کلکیږي نه، او درد به کمزوری وي. د کولنج یا قبضي دردونه، ځینې مهال قبض پیدا شوی وي، په قبض کې هم دغه د کولمو حرکات د کمزوري شوي وي، کولمې کلکې شوي وي. د دې لپاره هغه عضلات باید نرم شي، ډروتا ویرین درمل ورته ورکولی شو. بل لیکل شوي دي، ګورئ، د مثانې یا کولمو کلکوالی، ځینې وخت مثانه کلکه غوندې وي، لکه تیږه دغسې کلکه شوې وي، تقلوس یې کړی وي، یا کولمې کلکې شوي، لکه مخکې ما وویل چې د نس دردونه معمولا د کولمو د کلکوالي له وجې موږ ورته ډروتا ویرین درمل ورکولی شو. ولې؟ ډروتا ویرین د عضلاتو هغه انقباض هغه آراموي، عضلات هغه سستوي. نو د ډروتا ویرین د درملو په اړه راسره پوه شوی. اوس لپاره د درس همدومره بس وي. دغه درې درمل چې ما اوس په دې درس کې وویل، یو ځل بیا هم درته تکرار ته سپارم، بیا یې درته تکرار کوم تر څو تاسې لا ښه ورسره بلد شئ، دغه درمل لا ښه زده کړئ. له هغې وروسته به حاضري اخلو او خپرونه به پای ته رسوو. یو څلوېښتمه صفحه، زنګ سلفیټ. ګورئ، په انګلیسي هم لیکل شوی دی زنګ سلفیټ. دا یو منرال دی. دا منرال دی. دا چې څه ډول منرال دی، څه ډول تاثیر لري، د څه لپاره دی، په اړه یې په نن درس کې راسره پوهېدلی شئ. راځئ، لیکل شوي دي، ګورئ، زنګ سلفیټ یو منرال دی. ګورئ، منرالونه، موږ مختلف منرالونه لرو. د طبي زده کړې په لومړۍ دوره کې د منرالونو په هکله پوه شو چې بدن منرالونو ته هم اړتیا لري. منرالونه خاص مواد دي چې په بدن کې مختلفې اړتیاوې پوره کوي. زنګ سلفیټ هم یو منرال دی چې بدن ته د زنګ اړتیا پوره کوي. ګورئ، د زنګ اړتیا څوک پوره کوي؟ همدغه د زنګ سلفیټ مرکب دی. ګورئ، مرکبی منرال دی، بدن ته د زنک اړتیا پوره کوي. زنک بیا یو عنصر دی، ځکه په زنک سلفیټ کې په دې کې دغه مواد شته دي. نور لیکل شوی، زنک د بدن لپاره ډیر مهم دی. زنک د بدن لپاره ډیر مهم دی چې د معافیت سیستم قوي کولو، زخم رغولو، د پوستکي روغتیا ساتلو او د حجرو جوړولو کې مرسته کوي. دا مختلف دندې دي. ګورئ، دغه زنک مواد د معافیتي سیستم په قوي کولو کې رول لري. دفاعي سیستم، ډیفنس سیستم قوي کوي. د ناروغیو په وړاندې چې کوم سیستم دی، د میکروبونو په وړاندې چې په بدن کې کوم سیستم دی، هغه قوي کوي. بل، زخم رغولو کې رول لري. که په بدن کې زخمونه وي، د زنک سلفیټ یو اغیز دا دی چې دغه زخمونه ژر رغوي. د پوستکي روغتیا ساتلو لپاره زنک مهم دی، او د حجرو جوړولو په دې کې هم مرسته کوي. فرضاً ځینې حجرې ډیمیج شي، ویجاړې شي، یو زخم پیدا شوی دی، حجرات پکې خراب شوي وي، د دې لپاره هم زینک سلفیټ مهم دی چې پکې زینک شته دی، ځکه د زینک په سلفیټ کې زینک شته دی. او ما وړاندې وویل چې دا د معافیت سیستم په قوي کولو کې، د زخم په رغولو کې، د پوستکي په سم ساتلو کې، او د حجرو په جوړولو کې، خصوصا هغه حجرې چې زخمي شوي وي، خرابې شوي وي یا زړې شوي وي، په دې کې دغه مواد ډیر رول لري. استعمال یې دغه زینک مواد کله استفاده کیږي یا دغه درمل د کله موږ استفاده کولی شو؟ د زینک کموالي علاج لپاره، زینک ډیفیشنسي، ځینې وخت په بدن کې زینک کم شي، نو د دې لپاره باید دغه درمل استفاده کړو، ځکه زینک موږ په مختلفو موادو کې، خوراکي موادو کې پیدا کولی شو. خو هغه کسان چې زینک په خوراکي موادو کې ترلاسه نه کړي، په دوی کې زینک کمیږي، موږ ورته زینک سلفیټ ورکولی شو. زینک سلفیټ بیا د درملو په ډول پیدا کیږي. زینک سلفیټ د درملو په ډول پیدا کیږي. ګورئ، بل د ماشومانو د وده لپاره مهم دی. هغه ماشومان چې وده نه کوي، د دوی لپاره هم زینک سلفیټ په نسخه کې ورکولی شو. د وده لپاره زینک سلفیټ اهم دی، مهم دی. بل د زخمونو د ښه کیدو لپاره هم زینک سلفیټ کارولی شو. د زینک سلفیټ مواد په چپ طرف ته انځور کې واضح دي، لکه مالګه دې ته ورته مواد لري. او یادونه باید وکړم چې د زینک سلفیټو دغه مواد نه یوازې د پوډرو په ډول وي، لکه تاسو ته چې معلومیږي په دې انځور کې، ځینې کیپسولې هم شته دي، ټابلیټس یا ګولۍ هم شته دي، او د شربت په ډول هم پیدا کیږي، یعنی دغه مواد په شربت کې هم ګډ شوي. خو د زینک پوډر د بیا په اوبو کې استفاده کیږي، کوم چې په انځور کې لیدل کیږي، یعنی اوبو ته اچول کیږي، لکه تاسو یو پوډۍ څخی هغه اوبو ته اچوئ بیا خورئ، په دې ډول. د دې پر ځای کولی شئ ګولۍ یا شربتونه استفاده کړئ چې هغه په اسانۍ سره استفاده کیدلی شي. د استعمال په ځایونو باندې وغږیدو. اوس فیرس سلفیټ پیژنو. فیرس سلفیټ، ګورئ، فیرس سلفیټ، فیرس سلفیټ دا ډیر مهم درمل دی. ګورئ، لیکل شوی دی فیرس سلفیټ د اوسپنې یو ډول درمل دی چې د بدن د اوسپنې، یعنی آیرن، کموالی پوره کوي. د بدن د اوسپنې کموالی پوره کوي. کله چې په بدن کې اوسپنه کمه وي، موږ ورته فیرس سلفیټ ورکوو. لیکل شوی دا درمل د وینې کمښت، انیمیا په درملنه کې کارول کیږي. موږ په ناروغیو کې بیا انیمیا وایو. انیمیا یا د وینې کمښت، یو ډول انیمیا، هغه آیرن ډیفیشنسی انیمیا یا د اوسپنې د کمښت انیمیا ده. که چیرې دغسې د وینې کمښت و یا انیمیا وه چې آیرن پکې کم و، اوسپنه کمه وه، د هغې په درملنه کې فیرس سلفیټ ورته ورکولی شو. لاندې استعمال لیکل شوی دی. ګورئ، د وینې کمښت علاج، کله چې وینه کموالی لري، په وینه کې هیموګلوبین کم وي، ځکه د هیموګلوبین د جوړېدو لپاره اوسپنې ته اړتیا وي. د وینې کمښت علاج، بل د حمل پر مهال د اوسپنې د کمښت مخنیوی. د حمل پر مهال معمولا اوسپنه په بدن کې ډیره کمیږي. د دې کمخونې لستونزې یا د ناروغۍ سره معمولا میندې ډیرې مخ کیږي، ځکه دوی شیدې ورکوي، په هغې وخت کې هم ورسره ډیرې مخ کیږي، او تر څنګ یې د پریگنانسی یا د حمل پر مهال دوی تر ډیره پورې زیات لري. مهم مواد ماشوم ته انتقال مومي، د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي. نو د حمل پر مهال هم د فیرس سلفیټ دغه درمل د ګولۍ په ډول هم پیدا کیږي، د شربت په ډول هم پیدا کیږي، دا ورته ورکولی شو. او د بدن د قوت لوړولو لپاره هم همدغه درمل ښه درمل. دا فیرس سلفیټ شو. فیرس سلفیټ د اوسپنې درمل دی. هغه کسان چې اوسپنه یې کمه شوې وي، د هغوی لپاره دغه درمل ورکول کیږي. راځئ 24 صفحه په دې کې ډرو تھاویرین پیژنو. ګورئ څه ډول تلفظ کیږي ډرو تھاویرین. ډرو تھاویرین درمل لیکل شوی دی ډرو تھاویرین یو ضد تشنج ید جټکو ضد آنٹی سپزموڈک درمل دی. بیا وایم ډرو تھاویرین یو ضد تشنج. تشنج جټکې ته ویل کیږي. ځینې مهال به تاسو لیدلی هغه کسان چې مرګي لري هغه وخت کې ورته جھٹکے پیدا کی. نو ضد تشنج یا د جھٹکو ضد درمل دی آنٹی سپزموڈک درمل دی. آنٹی سپزموڈک هدف تا دی چې د جھٹکو یا د کلکوالی د عضلاتو د شخیدو ضد درمل دی. نه پرېږدي چې عضلات شاخ شي. لیکل شوی چې د عضلاتو د غیر ارادي انقباضونو مخه نیسي. ځینې وخت عضلات غیر ارادي کلکیږي شاخیږي د دې مخه نیسي. څوک یې نیسي؟ ډرو تھاویرین درمل. دا عضلات آراموي او درد کموي. عضلات څه ډول کوي؟ آراموي او درد کموي. کوم درمل؟ ډرو تھاویرین. ګورئ د جټکو ضد درمل دي. ځینې کسان جټکې لري لسونه یې خوا دې خوا شړي پښې کلکې شي سره عضلات سره کلک شي شخ شي. د دې لپاره موږ ورته ډرو تھاویرین ورکولی شو. کارونه ګورئ لاندې بیا هم لیکل شوې ده. د نس درد ابډومینل پین د دې لپاره ځکه ځینې وخت د کولمو عضلات دغه سخت شي سپزموټیک شي. د دې لپاره باید دا درمل ورکړو چې آنټي سپزموټیک خاصیت لري. د کولمو هغه عضلات به نرم شي د نس دردونه به آرام شي. د هایز دردونه ځینې محل چې هایز پیدا کیږي رحم تقلوس کوي تر څو هغه اضافي وینه هغه بهر ته وغورځیږي. نو که چیرې ډرو تھاویرین ورکوو هغه تقلوس به ډیر کلکیږي نه او درد به کمزوری وي. د کولنج یا قبضي دردونه ځینې محل قبض پیدا شوی وي. په قبض کې هم دغه د کولمو حرکات د کمزوري شوی وي کولمې کلکې شوی وي. د دې لپاره هغه عضلات باید نرم شي. ډرو تھاویرین درمل ورته ورکولی شو. بل لیکل شوی دی ګورئ د مثانې یا کولمو کلکوالی ځینې وخت مثانه کلکه غوندې وي لکه تیږه دغسې کلکه شوې وي تقلوس یې کړی وي یا کولمې کلکې شوي لکه مخکې ما وویل چې د نس دردونه معمولا د کولمو د کلکوالی له وجې موږ ورته ډرو تھاویرین درمل ورکولی شو. ولې؟ ډرو تھاویرین د عضلاتو هغه انقباض هغه آراموي عضلات هغه سستوي. نو د ډرو تھاویرین د درملو په اړه راسره پوه شوی. ښه ګرانو زده کوونکو اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. راځئ حاضري اخلو. نن ورځ نهویشتمه درسي خپرونه ده. د نهویشتمه درسي خپرونه د حاضرۍ تورای د سی تورای دی. ګورئ نهویشتمه شماره پیدا کړئ د سی تورای چې دریمه دایره ده دغه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې خاد اوسی علامه مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.